د سهار اته بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو د خبرونو یا خبري لنډه برخه هم لرو. دا برخه په خبرونو پیلو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاخیالی، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره هلته بلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان کې او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روزي د ناشتې د تروریستي حملو په څیر لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د هیواد قونسلګرۍ نشته او نش کولای چې برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دوروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د خان پلویان پرون په بیلابیلو خارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیت توپرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راولپنډۍ کې د پوځ قرارګاه کلا بنده کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همدارز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بند دي. د دان ورځپاڼې د راپور له مخې د ټلیکمیونیکیشن ادارې ویلي چې مخابراتي خدمات یې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې په اساس بند کړي. همدارز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی دی. عمران خان د فساد د تورونو له کبله پرون د پلازمینې اسلام آباد د عالي محکمې په انګړ کې د پولیسو لخوا ونیول شو. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انټونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین مشرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعاوې کړې. ګوتریش ویلي هیله مند دی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیه او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د نازی جرمني پر وړاندې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي. او ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا په راتلونکي جون میاشت کې د کرکټ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په راروانه جون میاشت کې د دریو یا ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټوټا ښار کې ترسره کیږي. دا به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبلړۍ وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته اړوم. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وای هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې نن سبا د کار زمینه مساعده نه ده او د قیمتونو لوړوالي ته په پام سره ورځنی مزد د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیرمل اوروي.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جوخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کېږي چې طالبانو په تېره ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ او تېره میاشت یې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځینهو کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل رحمان وایي د څو میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه معاش مې چې درلوده خپل ځل نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم له لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به یې شمېر نږدې 1 میلیونو ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادي رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول پوهیږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامعه ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري، دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو د جامعه ملل دی، د ایجاد کار زمینه مساعد دی و کنوانسیون چې مسئولیت د شغلی دی د کارمندانو دی، حفظ د کرامت د انسانی دی، باید رعایت وکړي. تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په تېرو 19 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارموندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقه یا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادي رئیس معروف قادری دا یوه جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دی، باید توجه بشي د شاقه کار نه مخنیوی وسی او زمینه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد بو کی تر هغه پوره چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي او د آینده د پاره باید درس بوایي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادی پاره پرمختګ بسو.
د رواداری پونم د بشری حقوقو یو بنسټ ویلی په هیواد کې د بیکاری زیاتیدو ته اندیښمن دی او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبو یې کار کاوه د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتل شویو سوالونو ته ځوابونه وایه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکاری کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي. د نوموړي پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګریوان شول. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال احمد شاه اعظمي څخه نور جزئیات وغوښتل او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د عمران خان لنیول کېدو وروسته وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې پرون د احتساب د ملي ادارې په امر ونیول سو، نو لاغه وروسته دغه پلویانو د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې تظاهرات پیل کړل او د پولیسو سره د هغوی اخوډب په نتیجه کې د لسګونو پولیسانو په ګډون یو شمېر د تحریک انصاف ګوند پلویان ژوبل سول او یو شمېر نیول سوي هم دي. دا هغه وروسته بیا دوی د پاکستان د پوز مرکزی دفتر چې پرالپنډی کې موقعیت لري د هغه دروازې ته ورغلل. هلته د پوځیانو ځینې مجسمې وي، هغه یې ورنړولې او ور یې ورته ورته کړ. په لاهور کې هم دا ډول د قلی اردو دفتر ته ورغلل او هم دا ډول په کوټه کې. خو تر اوسه پورې دا خوډب پیښ رامنځته سوي دي، لسګونه کسان ژوبل سوي دي، اما په کوټه کې د ډزو په نتیجه کې د دغه ګوند یو پلوی ووژل سو او هم دا ډول راپورونه دي چې په دیر کې هم د دوی یو پلوی وژل سوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دا تظاهرات په تر هغه دوی دوامدار ساتي تر څو چې عمران خان خوش سوی نه وي.
د هغه قضیه په باب راته وایي چې عمران خان دغه پاساس نیول شوی دی د القادر پوهنتون د ټرست کیسه څه ده؟
القادر ټرست چې بیا ورسته د هغه لخوا د یو پوهنتون د جوړولو خبره سوې وه، د پاکستان صدراعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا مانیکا د دغه ملکیت لري. دغه پیسې د پاکستان د حکومت په وینا د بهریا ټاون یو مشر دی ملک ریاض، هغه بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي، نو هغه د امځکه ودی تعتیه کړې وه او دوی دوه د دې ملکیت دوی درلودي. خو د دغه پیسو په بدل کې چې د دمځکه مفته ورکړل سو، د دې پیسو په بدل کې بیا په برتانیا کې د همدغه ملک ریاض چې بیلابیل استوګنیز ځایونه جوړوي هغه د برتانیا حکومت جریمه کړی وو، 190 میلیونه پاوند جریمه کړی وو. او کله چې هغه د پیسې هلته په برتانیا کې جمع کړلې، د برتانیا حکومت دغه پیسې راواخستې، د پاکستان حکومت ته یې ورکړلې، چې هغه وخت پاکستاني روپیو کې شاوخوا 50 بلین یا میلیارد روپۍ کېدلې، نن سبا دغه پیسې شاوخوا 70 میلیارد روپۍ کېږي. نو دغه پیسې د پاکستان حکومت ته ورکړلې چې دا پر خپل ولس باندې خرڅ کړي. خو د پاکستان اوسنۍ حکومت دا وایي چې دوی داسې ثبوتونه لري چې دغه پیسې دوی د عمران خان برته ملک ریاض ته ورکړي دي. نو په دغه قضیه کې درغلی سوی ده، د اداري فساد رامنځته سوی دی چې دوی نیول سوی دي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اعظمي صاحب، چې ډېرو خبري رسنیو او اژانسونو ویلي دي چې عمران خان، او دقیقا خبره همدا ده چې یوه ورځ وروسته له هغه نیول شوی چې پوځ دته خبرداری ورکړ چې د پوځیانو پر ضد د ویناوې نه کوي، مخصوصا وروسته له دې چې د پوځ یو جنرال په خپله وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې نیول کېدل له دې قضیې سره یا د پوځ له دې ګواښ سره څومره ارتباط لري؟
د عمران خان پر ضد لسګونه دا ډول مقدمه جوړې دي او په وار وار د هغه د نیولو هڅه هم سوې ده، خو پولیس نه دی بریالی سوی چې دوی ونیسي، ځکه چې د پلویانو له سختو احتجاجونو یا د تظاهرات سره به مخامخ سول. پولیسان په لاهور کې 2 میاشتې وړاندې د نیولو هڅه سوې وه او هلته هم یو شمیر پولیسوال وژل سوي وه. د پوځ د مشرتابه یا د استخباراتي ادارې ISI د مشرتابه خلاف د عمران خان بیانونه په داورستوي کې رښتیا هم ډیر سوي دي، خو بنان پوځ په خپل یا استخبارات په خپل په یو خل نه معلومیږي، یعنی پوځ او استخبارات په خپل تقسیم سوي دي. په دې کې یو بل ډله ستا داسې ویل کیږي په پوځ کې مو په استخبارات کې چې هغه تر اوسه پوري د عمران خان پلوي هم کوي، یعنی د عمران خان د اقتدار څخه د لری کولو وروسته پوځ هم تقسیم سوی دی، پادلیا کې هم تقسیم راغلی دی، او هم دا ډول پاکستان تر یو بدترین بحران تیریږي. نو چې کله دوی ونیول سو پرون تظاهرات وسوه، دوی د پوځ مرکزونو ته ورغلل، قلی اردو ته ورغلل، نو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو مشران دا وویل کچیری د دوی پلویان داسې کار کړی وای، فرضاً یا پښتنو داسې کار کړی وای یا بلوڅانو داسې کار کړی وای چې هغه د خپل حق دپاره ورغلی وای، نو وختي به د پوځ دخوا ډیر سخت د غبرګون سره مخامخ سوی و. اما د پوځ دخوا تر اوسه پورې دوی خلاف هیڅ ډول غبرګون نه دی رامنځته سوی، او ویل کیږي همداسې چې د پاکستان د حکومت دومره توان یا وس نه درلودي چې دوی ونیسي. بنان رینجرز چې د پاکستان د پوځ یو نیمه پوځي ځواک دی، د هغوی لخوا بالاخره ونیول سو. خو د پاکستان په اسلام آباد کې عدلیه د عدالت دی های کورټ ورته ویل کیږي هغوی د نیولو عمل قانوني وګرځاو، اما پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې دوی بنن سترې محکمې ته ځي دغه فیصله به چیلنج کوي، او په عین حال کې عمران خان به نن محکمې ته حاضریږي، د ملي احتساب ادارې محکمې ته او د جوډیشل مجسټریټ هلته دوی ورته وایي هغه محکمې ته به حاضریږي، او د ملي احتساب اداره به دا غوښتنه کوي چې دوی نور په توقیف کې وساتي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي و چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کې دورسته په پاکستان کې د وضعیت په اړه جزئیات راکول. قدر من اوریدونکو، شی به ورسته د ازادي راډیو مجله پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور متحدو ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو امنیتی مرستې بسته اعلان کړي. د مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا باندې ولګول شي او اوکراین به یې په مټ د توپچی ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتی مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د امنیتی مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلی چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
ګرانو ولسمشر زلنسکي، زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې ډاډ درکړم چې تاسو کولای شئ د اړتیا تر وخت همغه زموږ په اروپایي پیوستون حساب وکړئ.
په همدې حال کې د روسیې واګنر شرکت چې د اجیرو سرتیرو یوه ډله ده، پرون سه شنبه د روسیې یوه پوځي قطعه د اوکراین بخمود ښار ته نږدې له سنګرونو په تیښته تورن کړه. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو یې په مسکو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپله ویډیو کې ویلي، نن د دفاع وزارت یوه قطعه زموږ له یوه سنګره وتښتېدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتسندنه کړې که د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنګیالي به نن د مې میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود ښاره وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیځ په دې ښار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي، سرتیری یې د جګړې له کرښې د روسیې د پوځي قمندانانو د حماقت له کبله تښتي چې د ده په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي، سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسه ونه وژل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خپره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد بریا ولمانځل شوه. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل، تهاجمي پوځیان چې هدف یې د واګنر شرکت قطعات دي، د بخمود ښار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسي پوځیانو ته مرستې برابرې شوي، خو د پریګوژین هغو تورونو ته اشاره نه ده کړې چې له سنګرونو د سرتیرو د تیښتې په اړه وو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کلی موکم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتونزوی نظر ماخسته.
هغه د پښتو شعر زر کلن او دوله سو کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکره او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی.
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس ولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټی وو.
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی. انتخاب کتابان د دوارانو زو خند نظر کې ورتي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1913 کال د می میاشتې په 9مه نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یایې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1914 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1924 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهان حبیبي چې ده د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې پخپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوئ وی ګوري په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي، د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره، د اوس دپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي، یا ځینې برخې دغه سي رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلرې راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سریزه پر لیکلې ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدلې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د فارغ چې د کومو کلمینو څخه خو استفاده کړې ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه وسوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پاڼې مسول تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی آزادي راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي په لیکونو وژغیږو، باید ووایم چې د 19مې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړي مدنیت منځ سره وستلی دی او وده کړی دی. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د دتر مخه ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګرجیزی، زین الاخبار، د افضلخان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ د راغلو اریایي قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري، په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړه او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15,000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانانو ترمنځ د یوې علمي مقولې په څېر منل سوې هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرولو سره په حقیقت کې د افغانستان د 15,000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15,000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زماني واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا یې د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کوي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی، د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په اوښتو کې، په فارسي کې هم دی، تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي و وړه مجله وده مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یوې خپرندویې ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوه کتابه، طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشی پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شنشوي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه.
ګرانو محترم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خپرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مقصود سوداگر انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سوداگر گس پسود کام پسود سوداگر سوداگر تلپ سود باپ سود سوداگر سوداگر گسپ سود کمپ سود سوداگر سوداگر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکو د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او دولسو کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سیمن ماکو د تذکره او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرف لارو
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولی د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو
سلطان سکندر لودی پیټیو
د سری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې
انتخاب اسانه کار نه دی انتخاب کتابون د داورانو زو خند نظر کې وایي
پرې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمیر نور مطالب پوهاند عبدالحی حبیبی د دیر لسو د شپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه د شکال مخکې په کابل کې وفات شو استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده د په 1414 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو د روشنی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1424 کال کې په کابل کې چاپ شو د خوشحال پیژندنې د تهداب خښت هم پوهاند حبیبی شه ده د ژبپوهنې ټولنپوهنې ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چتل پکې نه وشته پام شوه
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه د عادت شي استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي کچیر زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم وي د زړو خبرو اصلاح وي د زړو خبرو سمون وي دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد همیشه طرفدار وو خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی ممکن نوی ځوانان پیدا شي ممکن نوی خبرې رامنځته شي هغه مهال د څه چې ما لیکلی دی دا رد شي یا ځینې برخې د غسی رد شي لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دوغ آثار او بلګه هم هغه محل نه و د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطی نسخو لمخ تحیه کرده دی او یو مختنم و یو غنیمت سریزی برده کرده ده ده خوشحال پر جوند و ده خوشحال پر افکار و ده خوشحال پر آثار و بنده بحث بکش کرده دی خپل ده کار پر رویش بنده رغی داری دی او ده خپل کار یا ده خپل انتقاد ده ده انتقادی متن ده پاره چه ده کمو کلمه نسخو سخی استفاده کرده ده حقوق و بابی بحث کرده دی البته دا به اوس زړې خبرې دا به اوس ډېر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډېرې نوي خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه روش باندې کار وکړي دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلوي استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه و سوی
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي د منډیګک ویبپاڼې مسؤول تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د حبیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله یو شمېر مورخین په دې عقیده و چې بشري تمدن واحده منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهمه ډله بیا هغه شمېر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت و او محیطي امکاناتو پر رول متکي نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځ ته راوستلی دی او وده یې کړې ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوه لکه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګردیزی زین الاخبار د عبدالخان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپریال پر شتای امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف وو دومره موثر و خو چې په لنډ موده کې د پرکلام پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډولو ته تاریخ د پیل حد سرګند سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځه او د دې وسط افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده په هند عبد الله حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرون سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو له بلې خوا یې د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالهادي مجروح د استاد حبیبی یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبی شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتله تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان د راس د ګورګانیانې هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي وه وړه مجله وده مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یوې خپرندویې ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیف پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دي او د زامنې چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره سوي.
مجرور صاحب، دا کوم آثار چې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي، د دوی د چاپ هم چا ژمنه درسره کړې ده چې چاپ یې کړي؟
نه، رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم د هغو د طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابو نشته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن د کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه چې تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي، دا کوم کتابونه دي؟
دې کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او بشپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دی او علامه حبیبي تحشیو تعلیفات ورکړي دي. هنر یو حدیث تیموریان، زین الاخبار د عبدالحق گردیزی کتاب دی، علامه حبیبي تعلیفات او تحشیو ورکړي دي. مادر زبان دری، خط و نوشتهای کهنه افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي.
مجروح صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړي او کنه دې ته انتظار یاسي چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړي؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما داسې پتیلې ده چې استاد علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړي.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پکې کوي او ژباړي؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اختایمه چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی. او چې په ژباړه یې اختایمه، لا یو څه کار یې راته پاتې دی. هغه هنر یې هودي تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. او ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، که د کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکې له تاج څخه شپږ کال وروسته د کوهنور الماس ښکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 105 قراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس د لندن وروسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې ترسره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمی شول شوی و. دریم چارلز چې اوس 44 کلن دی، د 2020 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لرا بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرۍ پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی. خو کوه نور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودی پرې شوی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپل خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیسته.
شیبر صد تر هغه ځای چې ما ته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلی دي د دې اصلي ټاټوبه هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په اورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتا کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده او پاری کم شوی ده. او دا وروسته دغه د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا وو چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاسته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاسته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاسته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښی و هغه چې د الماس لیدلی ورته حیران شوی دی. ویدي د کوهینور
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا د نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شوي دي؟
مخکې د هغې نه به شاید بل نوم درلود. داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و. دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ده، یو دغه الماس ده. اما دغه نوم چې ورکړ شوی دی د کوهینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره د الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبرې نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه په هغه وخت کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا، د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه د دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه. دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و. د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. یو وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاه زمان، او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته دغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په له خاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت و؟
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب ده. د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو
راغلی
خو د دې په بدل کې دغه کښې د هغه کورنۍ د وژغورله د هغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې وو د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کښې ورکړی.
تاریخي متونو کښې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه ده، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو که نه بېلو بېلو پاچاهانو، د ایران پاچاهانو او دغه او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده. دوی دا دعوه دغه
بې البته وبخښي پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره وو، بیا ترې اخیستل شوی دی. داسې ادعا لري
په لاهور کښې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنګ و، بل څوک خو نه و. نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څرنګه ادعا
کوي؟ د بنګلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څېر باندې.
او د ایران څرنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس یې لوټ کړی ده د هندیانو نه. افغانانو نه ده لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده که نه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې ویکتوریا ته ورسي ډیر وخت له کومو کسانو سره پاتې شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو له مخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
له مخې او د تاریخي متونو ډیره موده ده، خو د افغانانو سره دې کې شک نشته چې ډېر د افغانانو سره ډېره موده و، ځکه د سکانو واکمني دونه اوږده واکمني نه وه. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګرېزانو تېنه قدرت ونیوو سکانو نه. او ایسټ انډیا کمپنی، شرقي کمپنی د هند په هند باندې دغه راج کاوه، سلطنت یې کاوه، دغه یې کاوه. دوی د قوت یې د منځه بیوړو د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپله انګرېزان امرن دغه شو. په 1855 کال کښې د ملکه ویکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ته عرض وکاوه چې دا د احمدشاه بابا نه مخکې هم د پښتنو په لاس کښې وو، د پښتنو په لاس کښې وو، د خلجیانو په لاس کښې وو. خلجیان پښتانه وو، د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کښې وو، د لودي واکمنانو په لاس کښې وو. دا هم ډېره اوږده، یعنی ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کښې شک نشته ده.
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس په اړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او پخوا تر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم ځیر چې د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کښې موږ کولی شو ویو. دې تاریخي اهمیت دی چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کښې تېر شوی، له یو نه یو ته پاتې شوی، له بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې، او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شایان کېدلی سي. چون یا خو متون نیمګړی دي، بل متونه دومره ډېر نسته دی، ټول فرهنګونه کتبي نه دي. نو تاریخ شایان په هغه فرهنګونو کښې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخص دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کښې، او که څه هم چې ځینې منابع دي دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي، او د انګرېزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کښې و، دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی. او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص جای ورکوي په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو او دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی.